پښتو مشال ریډیو ته ورجیاس پایو بل خبرونه کې مزاب او ریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو او همدغه سبا تاسو د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم واورئ خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکه په افغانستان کې د سولي خبرو بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې مهمه غونډه کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي داعش په افغانستان کې د منلو نه دی او پر ضد به یې مبارزه دوام ولري او د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي ټولنه کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د دې څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره لارې چارې لټوي خو وسلوال طالبان به په دې غونډه کې برخه ونه لري. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله یو ویاند جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ د دې غونډې په اړه وویل چې زیات پام به پکې د سولې خبرو اترو ته وي. د ویل پاکستان به د هغو ټولو طالبانو مشرانو یو لیست خپور کړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي او یا یې نه کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو پریکړه د تیرې میاشتې ډسمبر پر نهمه نیټه په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پر مهال شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي. ولسمشر غنی وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام ولري.
داعش زموږ خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو. اما اوس په ټینګ لاس وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب که ولستر پگد او دوام ورکی او بمباری تا به دوام ورکی.
ولسمشر اشرف غنی ولست ډاډ ورکړ چې حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د داعش د پراخېدو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي چارو کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې ده. د څرګندونې د عرب لیگ په هغه غونډه کې سوې دي چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره سوې ده. په غونډه کې شریکو وزیرانو پر ایران تور پورې کړی چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. په دې غونډه کې ډېر شیعهګان او د حزب الله په نامه وسلوالې ډلې لرونکي هیواد لبنان د دې څرګندونو مخالفت کړی دی. سعودي عرب له هغه وروسته له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې وشلولې چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. دا مظاهره چان له هغه وروسته راوپارېدل چې سعودي عرب یو مشهور شیعه مولا په دار وځړاو. د ترکی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د کوردستان کارګر ګوند دوه دیرش مشکوک وسلوال وژلې دي. د ترکی پوځي چارواکو ویلي چې د دې ناقانونه ګرځول سوې ډلې دولس وسلوال په ختیځ ولایت وین کې وژل سوي او شل نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وژل سوي دي. یو چارواکي ویلي چې د یکشنبې په ورځ په دیار باکر نومي ښار کې یو پوځي او یو پولیس افسر هم وجل سوی دی. دیار باکر په جنوب ختیځ کې د کوردان اکثریت لرونکي سیمه تر ټولو لوی شهر دی. د ترکی پوځ وایي چې د دسمبر میاشتې لمنځ راهیسې د کوردستان کارګر ګوند 438 غړي وژل دي. دا په تیرو 15 میاشتو کې د دې ګوند پر ضد د زیاتو سویو عملیاتو برخه ده. دا ګوند د کوردانو لپاره حقونه او زیات واک غواړي. ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوږی او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ په سلګونه کورنۍ تښتېدلې دي. د کورنۍ له هوایجه اشار او شاوخوا سیمو وتلې دي کومې چې د داعش تر ولکې لاندې دي. د ریپورټونو په وینا ډیر خلک تر عراقیو ځواکونو د رسېدو په خطرناک سفر کې مړه سي. عراقي ځواکونه په دې وروستیو کې د هیواد په نورو برخو کې تر لاسته راوړنو وروسته اوس دې ښار ته هم ورنږدې شوي دي. د هوایجه سیمې د پولیسو مشر کرنل فتح الخفاجی ویلی دی کورنیو الفتح سیمې ته د رسېدو لپاره په بیخي ساړه موسم کې په همرین نومي غرونو کې تر دوی ورځې زیات مزل کړی دی. د هغه سیمه ده چیرې چې په تیره یوه اونۍ کې هره ورځ د عراق ځواکونو دی کورنیو ته هرکلی کړی او د هغوی مرستې کوي. په شام کې د روس د هوایی بمباری له امله د مړو شمیر اوس یو اتیا ته رسېدلی دی، په کوم کې چې لږ تر لږه 250 عام وګړي شامل دي. په وژل سوو عام وګړو کې لږ تر لږه یو ماشوم او دوی میرمنې هم دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو ډله وایي په ادلب کې یو مشهور بازار ته نږدې پر یو ودانۍ د روس په هوایی برید کې د النصر فرنټ درویشت غړي او شپږ نور یاغیان هم وژل سوي دي. دا ودانۍ له القاعده سره د تړاو لرونکې النصر ډلې تر واک لاندې وه، په کوم کې چې هغوی خپل مذهبي عدالت او زندان جوړ کړی و. روس د سپتمبر د 1 راهیسې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ کې پر یاغیانو هوایی بریدونه کوي. له جنجال سره مخامخ د شام اوسنی ولسمشر بشار الاسد د روس اتحاد دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیګا په دویمه شلو ورځې لوبه کې هم زمبابوې ته په یو اتیا منډو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې ترسره سوي دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د شپږو لوبغاړو په سر یې 215 منډې وکړې. د زمبابوې لوبډله په ځواب کې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې د 134 منډو له جوړولو وروسته آوټ شو. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر څرنګوالي نن په اسلام آباد کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. د سیمه ایزو چارو یو کارپو د دې غونډې د ارزښت په اړه وایي.
د څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کېږي، نو داسې رقم غونډې مخکې ملې شوې، یعنې دا ښکاري چې زیات اوس تیاری شوی دی، زیات دی سنجیده ښکاري.
په اسلام آباد کې سوي ټول غونډیزې غونډې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف ژا کړی دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خپلې کړې ژمنې پوره کړي.
مون سره وعده شوی وزیر اعظم سره چې مغربي روټ هغه به ټول مخکې جوړیږي.
مونږ هم دا خبره کوو چې مغربي روټ ولې شروع نه شو.
دا اعتراض نه دی، دا مونږ حق بجانب یو چې په کده خورسه تقسیم کړو نه بلوچستان ته څه فائدہ ده، مونږ صوبه به نامرومه پاتې شي.
په بلوچستان کې د وزیر اعلی تر بدلېدو وروسته په حکومتي کابینه کې هم بدلون کیږي. د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال وایي
مګنیز خدای چې مسلمان به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پاچانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا دا خوبه زاړه غړي دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او ونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر څرنګوالي نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. افغان چارواکي وایي دوی د غونډې ته هیل لري. د سیمه ایزو چارو کارپوهان وایي چې دا د غونډه به له نورو ډیره بیلوي. په دې اړه نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض به د سلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډه نن د ګل پورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په خشن مخ په وړاندې بوتلو په چارو خور کول شي. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د غونډې پرانیسته کوي او غونډې ته به افتتاحي وینا کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه وزارت سرچینو وې چې دغه غونډه کې بعد پاکستان نمائندگی خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری او د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم غونډه کې شریک وي. د ذکر دا چې 13 میاشت اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثر انداز سرته رسولو لپاره به سلور لخیزه سټیرنګ کمیټي جوړول شي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ د خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسوس. پښتنه دا ده چې د سیمیزو چارو کارپوهان دی غونډې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا د دوی په فکر دا غونډه به په افغانستان کې د سولې لپاره لاسته راوړنې ولري او کنه؟ اسرار الله مومند رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله مند دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. همدار څرګندونې په پیښور کې د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او نوموړی وایي چې دا څلور اړخیزه ناسته له پخوانۍ غونډو ډېره مختلفه ده.
نو واقعا دا څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کیږي نو دا سي رقم غونډه مخکې ملي شي، یعنی دا کاري چې زیات او تیاری شوی زیات دي سنجیده ښکاري. نو زما دا خیال دی چې پاکستان نبدا توقع کی گی کہ پاکستان طالبان مذاکرات میں سرا ہوگی، امریکی نبا توقع کی گی کہ افغانستان سر اڈے دکھاڑی کی گی التظاری فوج موجود دے اور پاکستان سر اہم والی کی خریدی جو کسو مشکل راضی رکاوٹ راضی امریکیان بارا مشکل ختم ہو کوشش کی چنیان چیزی ابھی پاکستان سر اڈے نزدے علی کی دی اور افغانستان سر اہم علی کی خریدی نو هغه به هم همدا کردار وی دی امریکای او د چین.
خو په کابل کې د دفاعي چارو په جنرال امر الله امان بیا وایي کڅه هم د افغانانو له دا قسم غونډو باور پاتېدلې، خو په دې غونډه کې چې پاکستان، چین او امریکا یو ځای برخه اخلي نو دوی ترې ډېرې تمې لري.
د افغانستان خلکو ټول امیدونه د لاس خبر کړي دي. د افغانستان خلک دا چې ناس ته باندې هیڅ کله نور باور نه لري. د دې ریزلټ یو امیدواری مګا داله رو چې دلته د دنیا هغه برلاسه قوتونه چې البته هم چین ده هم امریکا ده هم افغانستان ده هم پاکستان ده دوی مشترکه وجبانه کینی او مشترکه وجبانه به یو فیصله کوي. دغه د فیصلې په اساس باندې به هغوی بیا عمل کوي.
رحیم الله یوسفزی وایي په دې څلور واړو هیوادونو کې تر ټولو مهم رول د پاکستان دی چې دارنګ طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي، خو د سولې میز تر طالبانو کې نول اهم تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره وشل شوي دي.
چې طالبانو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، دا مذاکرات زر شروع نشي ځکه چې طالبان دا غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي. که نه ختمیږي نو بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکا سره چې څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کیږي.
خو د افغان چارو کارپوه سمیع یوسفزی وایي تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په افغانستان کې ځینې باسره کسان نه غواړي چې له طالبانو سره ډزبندي وشي او په حکومت کې ورته ځای ورکړل شي.
ممکن طالبان یو شمېر یې اوس د جګړو نه ستړي شوي، هغوی یو سیاسي حل لاره غواړي او سیاسي حل دا ده چې دوی ته په حکومت کې برخه ورکول شي او په ځینو اسلامي قوانینو باندې هم سره خبرې وشي. بل طرف ته د هول کېږي که اشرف غنی صاحب واقعا غواړي چې خپل حکومت مضبوط کړي او خپل نظام مضبوط کړي او طالبان که د افغان حکومت برخه کېږي نو بیا خو زما په خیال دا ټول مشکلات حل کېږي. چې خو په افغان حکومت کې ځینې ډلې ټپلې دا فکر کوي که افغان حکومت کې طالبان شاملېږي نو د هغوی هغه د اوږدې مودې هغه ګټې یا هغه جنګ سالاران یا هغه قومندانان یوی اهمیت کمیږي. نو غوی په صورت نه غواړي چې طالبان د دې رژیم برخه شي.
د اجرایه رئیس مرستیال ویان تیر ورځ ویلی وو کچېره د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کیږي نو د پاکستان او افغانستان په همغږي به یې پر وړاندې عملیات کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په اسلام آباد کې سوی ټولګندیزی غونډې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف غږ کړی دی چې د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري د لویدیځې برخې په اړه د خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د حکومت چارواکو بیا د ټولګندیزی غونډې ته ویلي چې حکومت چې کومې ژمنې کړې دي یا نواز شریف چې څه ویلي دي دوی به پر هغه ولاړ وي. دوی ویلي چې دا د ټول ملک په ګټه ده او دوی به یې جوړوي. تفصیل د احمد الله پر رپورٹ کې.
د بلوچستان نیشنل پارټي مینګل ډلې لخوا د اقتصادي راهداري په اړه رابلل شوی ټولګندیزی غونډې دوران ټولو ګډونوالو په حکومت ټینګار وکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مغربي روټ لړ کې کړی شوی ټول لوزونه دې پوره کړي. د دې ټولګندیزی غونډې تابعیا کوونکي ګوند مشر اختر مینګل مشال ریډیو ته وویل چې د راغونډېدو مقصد یې همدا دی چې د دې مسلې څخه حل راوباسو.
د دې کانفرنس رابللو مقصد همدا و چې د دې مسلې څخه حل راوباسو. د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو غړي په دې ټول ګوندیزه کانفرنس کې موجود دي او موږ ټول دا غواړو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره نتیجه راوباسو. او د دې باوجود که حکومت زموږ غوښتنو ته څه توجه نه ورکوي نو زه ګڼم چې نتیجه به ډېر خطرناک وي.
د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هر ځل وعده خو وکړي خو بیا یې عملي کوي نه.
زموږ دوه پیښګانو پس حکومت پیښرو وخت په مې 2014 کې نو په هغه کې ځنې وعده وکړي او فیصله وکړه چې مغربي روټ چې دا بنیادی روټ وي او ترجیح به ورکړي. خو بدقسمت سره دا وادی نه پس عمل حکومت ونه کړو. حکومت په حرف او عمل کې فرق دی او څوک چې دا فرق موجود وي بیا به پیچګار به صرف نه وي. خلک به احتجاج کوي، خلک به خپل حق واړي او که حق نه ورکړل کېږي ځکه چې سیاسي جدوجهد لارې دي د حق راقصو هغه به اختیار وي.
د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا
دا اوس یو داسې منصوبه چې دی وته گیم چینجر وي پاکستان لپاره. به خو هغه علاقو لپاره چې کم محرومه پاتې دي هغوی لپاره خو نه ده. زمونږ بدګمانۍ کې اضافه شوه. مونږ خو بار بار دا یو جمهوری طریقہ دا چې دا سلسله خراب نشي او مونږه د دینه فواید اوچت کو. چین سره زمونږه کم تعلق چې دی هغه خراب نشي په صورت کې.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د دې منسوبې په حق لا وسم اندېښنې موجود دي او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دغه اندېښنې لری کړي.
یو قومي منسوبه ده او د هغه قومي منسوبې په حواله په تیر کال اتوستم مې باندې چې کوم اعلامیه جاری شوی و او منصور په هغه باندې خپل حتمی اعلان کړو. نن چې په موقع باندې کوم حس کېږي نو هغه حواله سره له خلکو په منظر کې څه تحفظات راغلي دي چې په هغه کې څه کمی بلیش ښکارېږي خلکو ته. اوس دا خو د حق حق ده چې هغه خپل ګروای هغه وړاندې کړي او په هغه حواله سره خپل تحفظات کوم د هغه لري کړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
مونږ سره وعده شي وزیر اعظم صاحب چې مغربي روټ هغه به ټول مخکې جوړیږي. مونږ هم دا خبره کوو چې مغربي روټ ولې شروع نه شو. دا اعتراض نه دا مونږ حق بجانب یو چې مونږ سره کمیټمنټ دی د ټول پاکستان په مخ کې کمیټمنټ دی. دا په کار دی ټول ناول دا شروع شي هغه بل باندې کار وکاو شي ځکه دوی خورسه تقسیم کړل او نه بلوچستان ته څه فائده ده. مونږ صوبه به نامرومه پاتې شي. مونږ په خور کې آل پارټیز کانفرنس کړو هغه کې دا فیصله شي چې دا ټول نقطې چې کمې دي دا به دوباره وزیر اعظم ته پیش کوو او کاغې کې مونږ دا خبره ونه منلې شو نو مونږ به دوباره راغونډیږو هغه کې به متفقه فیصله کوو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال سینیټر اقبال ظفر جګړه وینا وا چې حکومت به په هر ډول خپل وعده سرته رسوي او د راهداري په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی.
وزیر اعظم صاحب کوم آل پارټیز کانفرنس کې خبره کړې و نه نه مغه پاګې ولاړ دی دی پورې په خبر کې هغه ویلې احسن اقبال چې کدا هغه مطابق نو زه بهر سفرې ته نو ان شاء الله د خبره و نه تحفظات جوړ شو خبرې جوړې شي هغه نه دا مسله را اوشته شو. خدا و مسله نه ان شاء الله سی پیک بکی دا هر یو منی چې دا فیر چینجر دی.
د ذکر دا چې په ټولګوندیزه غونډه کې د یادو شو ګوندونو نه علاوه پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، ایم کیو ایم، مسلم لیگ قاف، نیشنل پارټۍ، بلوچستان نیشنل پارټۍ، عوامي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کوڅوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو ستوندي او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
په بلوچستان کې د وزیرالله د چوکي تر بدلون وروسته اوس په حکومتي کابینه کې هم بدلون کیږي د واکمن ګوند پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال وایي چې په کابینه کې بدلون کې دونکو دی چې پراتلونکو څور زکه به نمونه اعلان شي تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورت کې
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری د سوګند پورته کولو دوی ونی پوره کیږي خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه اعلان کړي د زهری په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي په نوی کابینه کې به د پښتون خامل عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې په خواني غړي له کابینه لری کړل سي او پر ځای به نوی چیرې په کابینه کې شامل سي دا سرچینې زیاتوي په یادو دوو ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوی کسانو پر اخستلو سلام مشورې روانې دي او ځکه د نوی کابینې اعلان وځندید خو د صوبې د اطلاعاتو په خوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي ونې کې به د نوی کابینې اعلان وسی
دا روانه ومې کې ان شاء الله تعالی تاسو مې چې ګوښ د کابینې غریبا خپل حل پورته کی په دې کې چې کوم تاخير وسو یا څه وي دی نو خامخا پاتېانو د خپل سلام مشاوره هغه ته لږ انتظار
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پرسن خامل لوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي خو زیاتوي دا سی ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپل وزیرانو کې بدلون کوي
معلومیږي خداسي چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي دا زموږ د دوو پارټیانو د پرسن خامل لوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا دا
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوی کابینې اعلان وسی خو زیاتوي د نوی کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
د مشال ترنا لاندې
دا د دې داری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
زینو ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په بلوچستان کې به د پولیو ناروغي پر ضد لنن څخه درې ورځنی کمپاین تر سره کیږي د دې کمپاین په ترڅ کې به نه یوازې د بلوچستان ځایی ماشومان بلکې افغان ماشومان ته هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د مشال ریډیو همکار برکوال میاخیل په دې اړه رپورت لري
د پاکستان د پښتونخوا ایالت او قبایلی سیمو غونډې په بلوچستان کې هم په تیرو کلونو کې د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې خو د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي تیر اته کمپاینونه یې ډېر بریالي وو او ماشومانو ته د څاڅکو نه ورکولو په انکاریانو کې 90% پر دې قانع کړای شوي چې خپلو اولادونو ته له دې زیانمنې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکړي د بلوچستان د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن وایي سر له نن دوشنبې تر چهارشنبې به د افغان کډوالو د ماشومانو په شمول د بلوچستان ستان څه د پاسه 2.5 میلیونه ماشومانو ته لګوزن ناروغي د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي
بلوچستان کې 30 اضلاع می
د بلوچستان په ډیر شو ضلعو کې به دا کمپاین دوام ولري چې څلروشت لکه 2014 د بلوچستان ماشومانو ته پکې څاڅکي ورکول کیږي په دې کمپاین کې به 6303 ګرځند ډلې کار کوي د دې ترڅنګ به 55 تر 50 افغان ماشومانو ته هم چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي او د افغان کډوالو د ماشومانو لپاره اته اتیا روغتیایي کیمپونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزڼ ناروغي لا په بشپړه توګه ترې پاکه سوې نه ده، او د له منځه تلو لپاره یې د دغو دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکي پرله پسې ماشومانو ته له دې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکوي. ډاکټر سیف رحمان وایي د پولیو د کمپاین په برخه کې اوس د افغانستان د هغو ولایتونو له روغتیایي چارواکیو سره په ګډه کار کوي چې پولې له بلوچستان سره لګېږي، او وایي چې دې کار د پولیو په له منځه وړلو کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې دي. د افغانستان او پاکستان د پولې لپاره ګډې روغتیایي ډلې جوړې شوې چې هره اونۍ زموږ ترمنځ ټلیفوني اړیکې هم وي. ډېر داسې کلي دي چې یوه لارې د پاکستان خواته راوځي او بله د افغانستان خواته. زموږ د دواړو هیوادونو هوډ دا دی چې یو کور او یو ماشوم هم پاته نه شي. د پولې پر سر زموږ ډلې د دوستۍ پر دروازه په چاغي، کلاسیفلا، کلا عبدالله، پشین او ژوب کې فعالې دي، او هغو ټولو ماشومانو ته چې عمرونه یې لس کاله دي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي چې تر پنځو کلونو پورې په پاکستان کې ورکول کېدل. ډاکټر سیف رحمان وایي که څه هم په تېر کال کې د پولیو د واکسینیشن پر کارکوونکو هیڅ یوه وسله واله حمله نه ده شوې، خو وایي په دې اړه لا هم د وسله والو احتمالي خطر شته، او د پولیو ضد د واکسینیشن په دې اوسني کمپاین کې به هم پولیس، ملیشیا سرتیری او د اړتیا په وخت د پاکستان پوځي سرتیری د روغتیایي کارکوونکو امنیت ساتي.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سکدا چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سعودي عرب د دفاع وزیر پاکستان ته تللی، هلته د پاکستان له وزیر اعظم او د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره لیده کاته کړی دی. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له دفتره چارواکي وایي چې په دې غونډه کې نواز شریف هغه دریځ بیا تکرار کړی چې پاکستان به د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا د ګواښ په صورت کې د دې هیواد تر شا ولاړ وي. احمد الله پرې رپورټ لري.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاو تریخواله کمولو لپاره اسلامي ملکونو لا کردار ادا کول پکار دي، او د ترهګری خاتمه لپاره د فوزی اتحاد حمایت کوي. د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود چې د اتوار په ورځ د پاکستان په یو ورځنی دوره اسلام آباد ته راغلی وو، د وزیر اعظم نواز شریف سره یې ملاقات وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف وینا واک د سعودي عربستان سلامتۍ ته څه خطر نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. د چارواکي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف او د سعودي عرب دفاع وزیر په دې خبره اتفاق وکړو چې دوه ملکونو ترمنځ اړیکې به نورې ښې کولې شي، او د سعودي عرب د دفاع نه علاوه ترهګرۍ پر ضد جنگ، تجارت، سرمایه‌کاری او افرادی قوت په شمول په ټولو شوبو کې به مرستې نورې هم زیاتوي. د دې نه وړاندې د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر هم د پاکستان په دوره اسلام آباد ته راغلی وو. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
سعودی عرب سلور دس بالکلو احتیاط اعلان کو آگا احتیاط کی تھی ہوسٹل پاکستان پر کچھ دے رہی اور مہم روک لگا کی آئینا سمدستی پر سعودی عرب ایران تعلقات میں ریاض کر کے چنچل اس سعودی عرب والی پاکستان فوجی کو مک کر لا سکی اور فوجی لیا شرح دا سعودی عرب دا آگا کوششوں کو ملاتڑ کی تھی کم آگا دا سلور دس تو بالکلو احتیاط پر شکل کے کئی یا اس سے رہنو دا ایران دا اثر رسوخ علاقے کے ختم ہو گا.
دا دفاعی چارو کارپو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وائی چې د دې دورو مقصد د پاکستان نم رستې غختل دي.
ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس اتحاد کا ایک اہم
د دوی کوشش هم دا دی چې پاکستان د دې اتحاد یو مهم ممبر جوړ شي، او دوی د پاکستان نه دا وخت مرستې غواړي، او څنګه چې د سعودي عرب اعلی چارواکي پر لپسې د پاکستان دوره کوي نو د دې نه داسې ښکاری، او دوی غواړي هم چې پاکستان د اتحاد مضبوط کړي، او زه دا غنم چې پاکستان داسې ملک دی چې دا اتحاد مضبوطه وري شي، خو دا د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج هم دی. زګه چې د پاکستان د ایران سره هم ډیر خطرلوکات دي او نغواړي چې خپل اړیکې ورسره خراب کړي. نو اوس به دا کتی شي چې پاکستان به خپل کردار څنګه لوبوي.
د یادونه دا چې د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود 13 ورځ په جنرال هډ کوارټر پینډی کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات وکړو. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ملاقات پر مهال د فوج مشر جنرال راحیل شریف وینا وا چې پاکستان سعودي عربستان او د خلیج تعاون کونسل نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري او که د سعودي عربستان سلامتیا ته کوم خطر پیښ شو نو پاکستان لخوا به سم جواب ورکولی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوي. د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې بیا پیلولو لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د دې څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان به په دې غونډه کې برخه ونه لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړي دي. ولسمشر غنی ویلي داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام ولري. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي چارو کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې ده. دا څرګندونې د عرب لیگ په هغه غونډه کې سوې دي چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره سوې دي. په غونډه کې شریکو وزیرانو پر ایران تور پورې کړی چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. د ترکیې ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د کوردستان کارګر ګوند 2 مشکوکه وسلوال وژلې دي. د ترکیې پوځي چارواکو ویلي چې د دې ناقانونه ګرځول سوي ډلې 12 وسلوال په ختیځ ولایت وین کې وژل سوي او شل نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولیس ته نږدې وژل سوي دي. ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوږی او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ په سلګونو کورنۍ تښتېدلې دي. دا کورنۍ له هوایجا ښار او شاوخوا سیمو وتلې دي کومې چې د داعش تر ولکه لاندې دي. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو او ریوزو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د ورسپانې لوستي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د چین پاکستان اقتصادي راهداري او دغه سلسله کې درامخته شوی اختلافات ورستو د چین سفارتخانه لخوا جاری کړی شوی بیان باندې لیکلي دي. د لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د چین لخوا دومره بیان پوره دی چې باید ټول ډلې د اقتصادي راهداري لړکی اختلافات ختم کړي او یو مفاهمت پیدا کړي او بل دا چې د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري مکمل اتفاق ته او د دې منسوبې نه بعد پاکستان او چین اولسته فائدہ رسی. اداري مخکې وایي چې یو طرف ته حکومت دریز لري چې د صوبې په نقشه کې څه قسمه بدلون نه دی کړی شوی او دا هم هغه نقشه ده کوم چې د چین سره په ګډه منزوره شوې ده او ټولو سیاسي ډلو متارکه خلکو ته د دې نقلونه ورکړي شوی دي. بل طرف ته د مخالف ډلې ګوندونه او خلک وایي چې نه ورته د نقشې نقلونه ورکړي شوی او نه د اصل روټ او منسوبې نه خبر دي. د دې ترڅنګ دا اعتراض هم لري چې د سړک سره سره نورې منسوبې لکه ریلوې لاین، ګیس لاین، فایبر اپټکس، د بجلی منسوبې او صنعتي زون هم یوازې پنجاب کې جوړیږي او په نور سړک هیڅ نشته. اداریا خیر کلی کی حکومت واقعی د منسوبې نقلونه ورکړي دي نو بیا د دغه نقلونه عام اولسته هم اوخایي. سو وجدا چې دا منسوبه د نور خلکو نه پټه ده. که حکومت واقعی غواړي چې د دې منسوبې خواږه اولسته اورسي او دا مکمل کړی شي نو پکار دا چې د غلل کې ټوله وسوسې او اندېښنې ختم کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپان خپل اداریه کې د سعودي عرب او ایران په مسله لیک کوي او وایي چې دا وخت د دوه ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د لاسه د ټوله منطقې امن ته خطر راولاړ شوې ده او په خاص توګه دا وخت د پاکستان لپاره ډیر سخت دی چې یو طرف سعودی عرب سره نږدې تعلقات دي او په مذهبي لحاظ سره هم پاکستان دپاره سعودی عرب ډیر مهم ملک دی. بل طرف ته ایران د پاکستان گاونډي ملک دی او د تهران او اسلام آباد هم ډیر ښه تعلقات دي. نو داسې حال کې پاکستان د یو سره هم نشو درې دی بلکې پاکستان ډیره ښه فیصله کړې چې د لړکې بعد د سالس کردار ادا کوي. اداري اخره کې د سرتاج عزیز د خلیلی کی چې د دې صورتحال نه تر هغه ډلې ګټه پورته کول شي او د مسلې له مذهبي او مسلکي رنگ هم ورکول شي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. نو ځکه ضروری ده چې د دی مسئلے زر تر زر حل الٹولی شی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی بی اے خبری ایجنس لکی چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلولو په مخه اسلام آباد کې چې کومه څلور اړخیزه غونډه کیږي له هغې څخه تمه کیږي چې طالبان به افغان حکومت سره د خبرو لپاره تیار کړي. بلخوا ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي چې په پټانکوټ کې د وسلوالو د بریدونو تر زموارو کسانو نیولو لپاره پاکستان او هند خپلو هڅو ته دوام ورکړی. مجید بابری لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس نن په اسلام آباد کې کیدون کې د هغه سلور اړخیزی غونډې موضوع راغستې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په کې د سولې د خبرو اترو لپاره له عمل باندې خبرې کیږي. په دغه غونډه کې به د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان چارواکي ګډون کوي. د دې غونډې مقصد خو د طالبانو سره د افغان حکومت لخوا د ځنډیدلو خبرو لړۍ بیا بحالول دي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دغه خبرو اترو کې د طالبانو کوم کوم استازي به ګډون کوي. خود افغانستان د اجرائیه رئیس ویان جاوید فیصل اجانس ته ویلی دی چې په نننۍ غونډه کې بعد طالبانو کوم استازي ګډون نه کوي، خو بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مشر عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د هغې د حکومت استازی و، اجانس ته ویلی دی چې موږ تمه لرو چې په دا ډول غونډه کې بعد طالبان خپل استازي په متفقه توګه وټاکي او خبرو اترو لپاره به افغان حکومت سره کښېنوي. د اجانس په خبره عبدالحکیم مجاهد ځکه د طالبانو لخوا د متفقه استازو خبره کوي چې دا ویره کیږي چونکی په دې نږدو کې د طالبانو د یو شمیر ډلو ترمنځ جګړې روانې دي، نو ځکه د افغان حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې د شاملېدو لپاره د متفقه استازو نمونه رامنځته کول به ګران کار وي. خو ښاغلی مجاهد اجانس ته زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ کړکیچ به د سولې د خبرو پر مخ کې کوم شدید خنډ رامنځته نه کړي. د ده په خبره د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو ختمولو په مخه چې کومې خبرې اترې د دغو ډلو ترمنځ روانې دي، د هغې نتیجې تر سترګو کیږي او ځکه د تیرو دوو هفتو نه د دغو ډلو ترمنځ کوم انخطا نه ده رامنځته شوې. د اجانس په خبره د دغو اختلافاتو باوجود طالبانو یو شمېر سیمې د خپل واک لاندې کړي او دا مهال افغان پوځ د دفاع او طالبانو د دونو جنگی حکمت عملی خپل کړی ده. خود افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا وایي چې افغان وزارت دفاع اوس د پوز لپاره په جنگی حکمت عملی کې په بدلون غور کوي او دغه تګلارې به اوس د دفاع پر ځای بریدونو ته بدلیږي. بلخوا هندي ورسپانه ټایم د اف انډیا په خپل یو راپور کې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې دواړه هیوادونه د پټانکوټ په پیخه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره په ګډه تګلارې کار کوي. دغه پاکستانی سرچینو ورسپانه ته ویلي دي چې د دې پیخې له امله کډرو میاشتې په څوارلسمه او پنځلسمه نیټه د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو په کچه کومې خبرې اترې کیدونکې دي. که دغه خبرې اترې ونه شوې نو د دغه سرچینې په خبره دواړو هیوادونو د امن پر لور چې کوم تک کړی دی هغه هسې به ځای شي. ورځپاڼه د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د خارج چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دغه ملاقات به د هند د خارجه سکتر ایس جی شنکر او د پاکستان د خارجه سکتر اعزاز چودري ترمنځ کیږي او د ده په خبره د دغه ملاقات نیټه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
مجید بابرو د پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د مدني ټولنو فعالان د اسلام آباد د لال مسجد مشرتابه خبرو او کړنو اندېښمن کړي دي. د هغه هیواد حکومت پر دغه مسله ځان کوڼ اچولی دی. هارون باچا د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پلازمینې او د هغه هیواد د نورو برخو لیبرالي مدني ټولنې انده چې په بهر نړۍ کې میشت پاکستانی وګړي په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز د دوامدارې استوګنې او فعالیتونو خبرې اندېښمن کړې دي. ځینې فعالان وایي چې نوموړی ځکه لا هم په اسلام آباد کې ژوند کوي چې د پاکستان سیاسي حکومت یې تر شا ولاړ دی. د لیکنې تر مخه دا خبره ښایي غلطه هم نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د ملا عبدالعزیز پیژني او دا چې شخصي اړیکې ورسره لري. پر دې سربېره چې د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې دعوه کړې چې د لیبرال فکر لرونکي یو کس ته په اسلام آباد کې د داسې یو سړي پر کړنو چې د هغه خار خلک یې له پریشانۍ سره مخ کړي دي ځان غلی اچولی دی. لیکنه کاږي حکومت په دې کار سره د نړۍ هیوادونو ته خودل غواړي چې د پاکستان ریاست د ملا عبدالعزیز او یا هم دغه د ملاتړو پر ضد چې په 2008 کال کې په اسلام آباد کې د خپلې خوښې د اسلام نافذولو هڅې کړې وي او ښایي دغه کړنې بیا تکرار کړي د اقدام کولو هیڅ اراده نه لري. په لیکنه کې راغلي له 2001 کال راهیسې د 2008 کال تر جولای میاشت پورې موده کې د لال مسجد د انتظامی او زده کوونکو پر ضد له پولیسو سره 9 دیرش FIR درج کړل شوي دي. د لال مسجد پر انتظامیا د غیر قانوني وسلو ساتلو او د لاؤډ سپیکر د غیر قانوني کارولو نه واخلي تر د خلکو بے ځای تنګولو د هغوی د تختولو او د قانون ماتونکو کسانو د ساتلو تورونه پوره کړل شوي دي. لیکن وایي د پاکستان له ریاست سره کافی دلایل موجود وو چې د لال مسجد د مشرتابه پر ضد کاروایو کې خو پرته د 2001 کال له پوځي عملیاتو د یادې دینی مدرسې په خلاف هیڅ د پام وړ ګام نه دی پورته کړل شوی. هم په 2001 کال کې هغه پولیس افسران چې غوښتل یې د لال مسجد انتظامی ته لاس واچوي نورو ځایونو ته ور بدل کړل شول. د پاکستان ډیری خلک فکر کوي چې د هغه هیواد پوځي ډکټیټر پرویز مشرف یو روڼ اندی کس و او ځکه یې په 2001 کال کې د یاد جماعت پر ضد پوځي عملیات وکړل. خو دا خبره چاته نه ده معلومه چې مشرف واقعي هم د لال مسجد د پنخه کولو اراده لرله او یا دا چې د پوځ نور افسران هم په دغه کار کې له هغه سره ملګري ول او که څنګه. لیکن وړاندې وایي له پوځي عملیاتو وروسته ملا عبدالعزیز د پاکستان ریاست د ځینو با نفوذ افسرانو له لوري حمایه کړل شو. لال مسجد بیرته جوړ او مشري بیا هم ملا عبدالعزیز ته ورکړل شوه. لیکن دغه راز وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د جماعت له احاطې څخه په برقه کې د ملا عبدالعزیز د تښتېدو هڅې دا ثابته کړه چې نوموړی پر خپل دریځ دومره کلک نه دی ولاړ چې ګنې سر دې پرې ورکړي. لیکن زیاتوی عزیز به په اسلام آباد کې خپل استوګنتا همداسې دوام ورکي او دا ځکه چې د پاکستان ریاست دننه ځینې پټ قوتونه نوموړی پر همدغه ځای ساتل غواړي.
هارون بچاو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره وایي په لارو کوڅو بازارونو کې ژوند کوونکي ماشومان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي چې دوی د کار نه پیدا کېدو له کبله په نشو روږدي کېږي. فرخنده اسد پرې رپورټ لري.
په کراچۍ کې یو غیر سرکاري ادارا د اوکان وایي په پاکستان کې هغه ماشومان چې په لارو کوڅو او بازارونو کې ژوند کوي او د نشو استعمال کوي عمرونه یې سناسه تر دیرشو کالو پورې وي. په خیبر پختونخوا کې کارکونکي یو غیر سرکاري ادارا دوست فاونډیشن چې په نشو د روغ د کسانو علاج کوي وایي زیاتره هغه ماشومان د نشو استعمال کوي چې زیاتره وخت له کوره بهر تیروي. دوی په بازارونو او یا ورکشاپونو کې کار کوي او یا هم خیر غواړي. د دوست فاونډیشن یو کارکونکي ډاکټر ندیم اپریدی وای
ټول نظر ته وجه دا ده چې کله سیټي خار علاقې ترشي نو په کې سہولیات وګوري لکه سینما شو سینماګانې شوې فلم سنټرې شوې یا میوزیک سنټرې شوې دی اټریکشن هغه ته وګوري نو هغه خپل ځان ته مایل کی چې راشي دی خو نو هغه د کور پابندونه زیات تر د له خوند ورکی چې هغه د کور نه بهر وخت تیر نو په دې وجه هغه په لارو کوڅو کې داسې کسانو سره په مخ شي چې هغه د نشي کوي غلې کوي یا مختلف نورو کارونو کې
دغه غیر سرکاري اداروي درې قسمه ماشومان د نشو استعمال کوي. یو هغه چې کورنۍ یې پرېښو دي وي او شپې هم بهر په سړکونو کوي. دویم یتیمانان او دریم هغه چې په بازارونو کې مهنت مزدوري کوي. په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم د حالاتو د خرابېدو له وجې ګڼ ماشومان د سکول تلو په ځای په مزدورۍ کولو مجبور دي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سپارک یو مشر جهان زیب خانوایی د پخوا په نسبت اوس په بازارونو او لارو کوڅو کې د کارکونکو ماشومان شمیره زیاته شوې ده.
نو لازم نه چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغا په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي. که وګورو نو نه یوې غیر سرکاري ادارې او نه حکومت په دې حواله سره لکه اس قسم داسې عادت او شمار نه دي جوړ کړي. موږ هم دغه غوښتنه کوو د حکومت نه او د موجوده حکومت نه چې کم از کم داسې یو سروې دې وشي چې هغې کې لکه دا قسم ماشومان هغه په کورونو کې مشقت او محنت کوي په ورکشاپونو کې کوي یا بل ځای کې فیکټرو کې کوي نو د هغې عدد شمار او په هغې باندې لکه کم کم مرحلو نه د کم کم تشدد نه هغې تیریږي نو داسې قسم یو جامع سروې پکار ده.
جهان زیب خان د هم وایي د قبایلي سیمو نه د خلکو د کډو کولو سره هم ډېر ماشومان متاثره شول. دوی په کار کولو مجبور شول او دا شان ډېرو د ناپوهۍ له وجې د نشو استعمال هم پیل کړ. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګڼې کمیشن یو کارکونکي نسیم اختر وایي دوی په نشو روغ دي ماشومان داسې ادارو ته لیږي چېرته چې د دوی علاج کیږي خو ځینې بیا اکثره د نشو اړخت راځي.
اگر اگر یہ ڈرگ ایڈکٹ کی نہ ہم کا پختہ لبو کی کنا لگا چلے کا داس دارو تو چھ کہ من کا ماشم بوزو اگر تا اگر ٹریٹمنٹ اگر اگر تا بیا اگر کے فائدہ یل تیلا چھ کی دری نہ چھ او داگے نہ پس کی دارا چھ بیا من کوشش تا کل سونار وتا ور کی چھ گئی دکا دس پن دی جون دی دگا ترا چھ واپس نو سپا خبر خدا ر چھ دی کہ سدا چھ کی گئی لگا مخنے کمپنی سر یوزا چھ یا د کور حالات داس فائنینشلی لگا بیا اخ کا چھ هغه سيزي نه کنه ځکه چې ډیر واړه خدا سيزي چې هغه ټول حالات او هغه مجبور شي هغه داسي سره کله او نو په دې غريبي او داسي چې کوم ډیر زیات انو هغه سيزي نه سيزي نه باز ماشومان داسي چې هغه واپس اخی تر هغه شي ځکه چې مونږ چې نو دا کول خو بیا د مور کار کار دي او ډیر پکې داسي چې نه لکه خو چې لکه بالکل لګه تر واوړي
بل خو دوست فاونډیشن وايي اکثره ماشومان د دې بیره هم غلط لاسو ته ورشي چې کورنۍ ترې هر ورځ پیسې غواړي او اکثره د مزدوري د نه پیدا کولو لوبجه دوی کورونو ته تل بریک دي او یا د وهلو د ویره هم ل کورونو او تختی
فرخنده صدوا اوسم تاسو ته د مشال ریډیو اونیس پروگرام ستونزې او سرکار وړاندې کو چې کوربای مجید بابر دی
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه د بیکور شو خلکو اتحادیه وای چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ورسره د کورنۍ په سر هر میاشت د 3000 روپو د مالی مرستو ژمنه کړې و خو د دې په خبره د 13 میاشتو تیر دونه باوجود دوی ته هیڅ مالی مرستې نه دي ترلاسه شوی دا چې د ژمنو باوجود صوبایي حکومت دوی ته مالی مرستې ولې نه ورکوي هم د غزمنګ د نن خبرونه ستونزې او سرکار موجودا
مشول وزیرستان خلی ٹلی ٹو برائے مہربانی پدا حکیم خلق چم دی پوتے دیے دے تا سامان ورڈل سی پدا بندے دا ہنڈا ٹیکس ونو خلی
میشتا پر شروع کے دے وزیر اللہ اور دے تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب دے میر آواز آئی ڈی پی دے پورا اعلان کرے وہ 2000 روپئے دے ہار خاندان دے پورا دو کشتینا روپئے دی باقی ولا سمیاستے روپئے پدے بندے پتے شوی دی
د ګورنمنت د وپاک نه کې 12000 روپۍ دي نو هغه ملويږي باقي را نور چې څه واده کړی وي کیسه کړی وي سیاست چمکاو کوه
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشرانو په دې اړه په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې چې خپلې کړې شمنې دي پوره کړي دغه غونډې ته د مشال خبريال غلام غوس هم ورغله او دا راپور برابر کړي
په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد د خبري غونډې وروسته د یاد اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان د بیکوره شوی خلکو لپاره د کورنۍ په سر د 3000 روپو ورکولو اعلان کړی وو خو یوازې 2 میاشتې دوی ته دغه مالی مرسته ورکړی شوې و او صوبایي حکومت ته د هرې کورنۍ په سر 15000 روپۍ پاتې دي
میشته په شروع کې د وزیر الله او د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب د میر آواز آئی ڈی پی د پورا اعلان کړی وو 3000 روپۍ د هر خاندان د پورا دوا کشتینا روپۍ دي باقی ولا سمیاشتې روپۍ په دې باندې پته شوې دي او کچېرې دا نه باد جاری نکړلې د دې پورا میر بارفور یو احتجاج کی ان شاء الله تمام سیاسي پارټي په باندې باندې میټینګ کی
او د شمالي وزیرستان د مسلم لیگ نون مشر نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجي 200,000 خلک افغانستان ته کډه شوی دي او دغه خلکو ته دي د بنو پلار نه بلکې د غلام خان پلار خپل کورونو ته د واپس راتګ اجازه ورکړي شي
200,000 آی ډی پیز په افغانستان کې د مونږ ورونه پروته دي هغه د غلام خان په چیک پوسټ باندې د واپسي بندوبست حکومت ته وکړو آرمی هغه په مرزي نه دي تللی ا د اپریشن دی واجه او د ملک ته خاطر چې دلته ترانسپورت ونه چې د بنو تر غلی وای
او د قومي وطنګون ملک اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بنونه د شمالي وزیرستان په لار دي پولیټیکل انتظامیه د لاري د اجازه نامې په نوم د مالی اغستلونه ډډه وکړي
غونډه ټیکس میز دغه ورته یي چې معاصره خلک ته چې اغه د پورا دای په درخواست باندې د وزیرستان نه باندې ته به مور وروري او بیا واپس په درخواست باندې دای پوز دخلېږي په دا باندې 12000 نه اوخله 15000 راځي ټیکس دې میز ډېر پر زور مزمت کی سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان وشول وزیرستان خو لیټل شو برای مهرباني په دا حکیم خلک چې جام دی پوتې دی دې ته سامان ورل شي په دا باندې دا غونډه ټیکس ونو خلی
او د جمعیت علماء اسلام حافظ فرهاد علی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامیه دی په پوځي عملیاتو کې د اوران شوی کورونو او بازارونو د سامانونو حفاظت وکړي.
سمرا بازارونه دی دا اوران کړل دا بازارو سره چې سمرا ملحقه آبادی دی کورونا دی دا اوران وی بیا یې خرڅوي بهر یې راوباسي یا بنو تر راوباسي یا سپیروام ته وړي او یا شوی ته وړي. زموږ د کورونو سامان د دکانونو سامان سریا او خخت سشای تشای چې دا بهر ته لاړ نشي نه بنو ته نه بلې لګی ته دا د شمالي وزیرستان د دغه مظلوم عوامو حق ته دا د خپل ځای ورته پاتې شي مهرباني ده وګو.
دین وړاندې د دې غوښتنو لپاره د شمالي وزیرستان بې کورشوي خلکو یو شمیر احتجاجي مظاهره هم ترسره کړي دي، خو تر دې دمه دولتي چارواکو د شمالي وزیرستان د اولس دې غوښتنو ته څه پاملرنه نه ده کړې.
د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه د مالی مرستو نه ورکولو ستونزه مې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نذیر صاحب، د شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي دا هغوی چې کومه یو اتحادیه ده په پېښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وینا کړې ده، هغوی وایي چې صوبایي حکومت دوی سره د ولس میاشتې مخکې د 3000 روپو د مالی مرستو ورکولو وعده کړې و هغه نه پوره کوي. نو دا ولې نه پوره کوي؟ ستاسو ور سره کوم رابطه شته صوبایي حکومت سره؟
حقیقت خو دغه دی چې په سټارټ کې هر کس هر پارټې دا کوشش کا چې سیاسي سکورینګ یو پیسې هم فوټوګرافر فوټو ګولې واسل ار سړي بو تقریبا د بنو د بکخل کې دورې کړلې غنا لوی لوی دا وی لوی لوی غوړې کنا او کله دا وایي چې اخر کې بس چې کوم د خپل د ګورنمنت د وپاک نه کوم 12000 روپۍ دي نو هغه الحاله متصرین ته ملایي. بکیر نور چې هغه د کړي وي کې څه کړي وي کنه چې څوره د مصر علم راي یا د مو په نوټس کې دي هغه بالکل خالي صرف د هغه وخت راځي چې چا سیاست چمکاو کوه او چا فوټوګون وسل څو کولوړه کرکټ تالوړه چا تاسو اکل کنه حقیقت هغه دی چې هغه همدردي نه وشو
نذیر صاحب. نو آیا ګوره تاسو خو د شمالي وزیرستان د خلکو اوس استازی یا نماینده، نو دا خو ستاسو کار دی چې د صوبایي حکومت نه پوښتنه وکړي. دغلته کې ګوره علي امین ګډناپور صاحب دی، هغه د فایننس او د ریوینیو وزیر دی، داسې پرویز خټک صاحب دی، ستاسو رابطې هم کېږي، نو تاسو ورته نه دي ویلي؟
تقریبا فصل ورنه داسې دروازه نه پته شوی چې هغه دروازه مې ټکولې نه دوکنه داسې پارټي نه پته شوی چې پارټي لیډر سره مې ملاقاتونه نه دي شوي. خو بهاره مو خبره ټوکړه چې څومره د شمالي وزیرستان د ملک د پرا د 2 لک کوله یو پلنا 2 لک کوله قرباني ورکړه او په اخر کې د پدېشي مجبور شو چې بیا خپل کورونه ډاک کړی شو د ملک د پرا او د امن د پرا. هغه په وجود صرف چکیم 2000 روپۍ د مرکز نه ملایي هغه دې ته ملایي باقي نور فرحال هغه سچا وادي کړی دی هغه وادي چاته پنه ورسولې. باقي تو خبره وکړه چې د ملاولې د شمالي وزیرستان مشرون زید داسې دین را پرشولای چې نه سره د مولانا فضل الرحمن سره سره یا د عمران سره یا ور سره چې کوم دوکانه د د کوم دی کې پکې د ګورنمنت اول چې غړي وته وایي چې کوم غړي یې غیره دا هر دروځي وته کوله. خو به هر حال دې ځاتې بیانو مددگار پته شي دي په ټول دې زما ته خبره بابر کې دا غو چې رزق زما الله پاک خپل وخت دې رزق دې الله پاک کوي دې ګورنمنت کوي شي او نه چې کوم دغه کې پکې ګورنمنت کوي شي دې الله پاک چې کوم څه مقرر کړی و مړی دي دې ټول نه غټه مطلب دا غو چې میز خپل علاقه ته واپس غټه خبره دې میز د شمالي وزیرستان د شمول دې مو چې میز خپل علاقه ته واپس شي کنه دا رزق مطلب په ټول نه سوکارو.
منذر صاحب تاسو دا وایي چې دغه کډوالو سره صوبایي حکومت مختلف سیاسي ګوندونو د دین علاوه مختلف غیر دولتي ادارو چې کومې ژمنې کړې وي چې کله دغه خلک به کور شو راغه او دا ټوله میډیا د غلطه کیوه، نو هغه ژمنو کې یو ادارې یو سیاسي ګوند او یو صوبایي حکومت خپل ذمہواری نه ده پوره کړې؟
بالکل بالکل نه. دا حقیقت دا وایي چې په دې شي کې حقیقت دا غواړي چې لوړل خپل چمکاو یو وقف او هغه امداد نه وسره وسه شکې نه دی واده کړی. باقي د ګورنمنت طرف نه الحمدلله زدايه اعتدال ته ځه قانون لیکي یو ګورنمنت هیڅ هله کې دی مخکې هله کې دی ریبلیټیشن باندې کوشش کو خاصه نو دا خبره بار بار
جنرل عبدالقدیر زه ډیره شکریا ادا کوم چې هغه په دې کې بار بار ډیر کوشش کو په واپسی کې پر ریهبیلیټیشن کې کوم خبره خبر چې بیا خبره ده بیا هغه خبر ته زه واپس راځم چې د ناټ وزیرستان قانون جنون دي کا تعلیم افتاح کا سن دي کا ټیچرون دي کا علماء کرام دي کا عادي میر مسرون دي یو ټول په یو ډول باندې خبره ده چې د خپل علاقې ته واپس چې کله واپس په اورسته کې موږ نه کاری ریهبیلیټیشن چې کوم بزرګ نه راځي وي دي کاری نه راځي وي دي کاری نه راځي تمام دورا دي کنه یا نور ترکیاتي کې مچار شي نو ا دې چې دې په موجودګي باندې وشي بیا دې سره خبرې غیر موجودګي باندې وشي په دې کې بیا هم مشکلات مې سم وخت دې ځکه چې فار ایگزامپل دوی مثال درکاو کوي چې کون د چا په مرګیات کې مسجد جوړ شوی نه مرګیات کې دې وی دي کون بل کې کنه دې دا غلا لوي چې کوم دو خپل علاقې علاقې ته او تعصب جوړ شي کنه نو کوشش دا نه چې موږ مطالبه دو انشاء امید زلرا چې په دې کې چې بار کې دې زیات کوشش کړای وای نه کړای تقریبا په جنوري فروري کې نړیوال ډیویژن میراثي ډیویژن خپل خپل لکه تا وره چې دا غوښتي مين دا چې میراثي ډیویژن دا کمرې لري د جنسي دا سره کا هیډ چې دا واپسی نن سره د آس پاس لکه خو اکثر لکه شنو هم سوا رزم غړیوم دا لکه خو اکثر ډېر ډیسپیس لري ګره نو چې دا خال کو روسی ان شاء الله بیا دا خال کو خپل هم نه دې چې کو بازورینا لکه دې کډیر لکه دې ګره
ها نذیر صاحب ګورای دا خو مونږ خبرو کې د حکومت نه د بهر خلکو چې کمی شمالي وزیرستان سره جمعنې کړې وي آیا حکومت چې کمی جمعنې کړې دي لکه حکومت دا وایي چې مونږ به په دې 2014 کال کې دا ټول کډوال خپل سیمو ته بوزو حکومت دا وایي چې د خلکو لپاره کورونه جوړو حکومت دا وایي چې هسپتالونه لارې کوسي به جوړو آیا دغه پروژه باندې کار روان شوی دی د شمالي وزیرستان د خلکو تاغه سره ملاويږي چې حکومت کمی جمعنې کړې وي
حقیقت دا ده چې موږ ریاست سمه راغره چې ځپل دا غوړه چې د کیمه چارې لري دي د خلکو په موجودګي باندې چې وشي دوه ډېر بهتر وي په هر حال چې کیمه اړوي چې مچر روانه کړې دي هغه تقریبا دا چې اوچو علاقه بڼو سه لیکر ګول غلام خان تک روټ چې کیمه دوکانه په باندې کار چار کمپلیټ شو باقي د جنرال هسپتال له په باندې چاشه د کومې زو د وزیرستان مکمل ویژه څنګه کړی چې تاسو دا کنفرم خبره وکړه د دې کې سره په دورو کې راځي میزه صرف د نیم ساعت تلې او هغه یې نه کومه کنه په یوه کوم بای پاس باندې تلې نو تاسو ته خبره وکړه چې هغه دې کې دا چاشه دې یادې بجلې مطابق خبره او پبلک هیلث هیلث یادې ایجوکیشن په برخه خبره وکړه دا د مو خبره کمپلیټ نه ویلې چې مو هغه دې علاقې ویژه څنګه کړی کنه
نه نو نذیر صاحب دغه ته چې کم په خاصه توګه د بنیادی ډانچې کم د بیا رغونې کار کیږي لکه سړک لارې کوسا اسپیټال سکول نو دا تاسو ته نوې تاسو خو دغه سیمینار غړی یی د پارلیمان
یا کینن زه خو کا صفه خبره کا چې تدې کینن می شپه ته ماته وخی نه دې می سره چا په دې کې مشوره وکړ شي دو او نه په دې شي باندې می سره ګرځولي زه خو دا غوړم چې دې می زبونه زه او سره په شمول دې می د نړیوال وزیرستان کې مدو مسرول او تعلیم افتا کا سن چې هغه کوم چې وایي هغه ته ویزیټ ورکړا وایي ټول علاقې ته کتلی وتا علاقې کې مثال بنیادی شاینا چې ګیندي هغه یا کوم جلیس ولا هسپتال سو سکول سو یی بس وی پبلک هیلث دا څو بنیادی چارې دي کنه دا د بل ګورن چارې دي کنه مو خو خبره دا ورلګو په دې خبره باندې زه کنفرم یای چې په دې خبره کې مونږ نه چا ویزیټ کړی ولا په دې خبره کې ځکه په اعتماد کې وخصه
استاد سو د سیمې د خلک په تاسو اعتبار کوي تاسو نه تمه ساتي نو تاسو حکومت هم په دغه لینک کې په دغه ریخه کې نه ساتي چې تاسو ته حال وایي چې سره روان دي او تاسو خپل هم نه خبرېږي نو تاسو به دغه خلکو غوښتنو ته دغه خلکو خبرو ته څنګه جواب وایي
دا غدا څو ببر ته به حقیقت غدا چې پدې کې غو افسر ته پاته شي په ټول پټا باندې کوم حالت څنګه ده کنه تاسو هم په دغه پاکستان کې په حال تاسو ته حاضر جنگ په دې خبره کې اکثر دا خبره میزه کوشش دا غدا همت دا غدا چې مثال په دې هیڅ په چین روان د کوم حال لوړه لکه چې خیر کوم لوړه نور کوم نه روان دي چې پر د میز عوام خپل خپل راکټه او پښې لري هغه پر د میز خبره کانفرنس کیږي نه نور کوشش دا غدا چې د خال کو پښې په دې تیم کې جرګه هي کې یي مرکانې کې یي خپل علاقې په تاسو سره لګي چې موږ تور نام شوی دی موږ حضور تور نام شوی دی موږ تور نو کنه چې ویږي کنه اگر پر هیڅ څه پته نه لګي ځکه چې څنګه کې تو چې چې دې دې می با انټری و خالي نه کوم چې څنګه زه په خپل دې مو زه انټری و خاله په کای او لټر کو په باندې زه دې درم بیا غره چې بیا واپس درم او دا چې په اجازه باندې دې دا هرنګ چې نور کوم کسونه
اوس نظیر صاحب دغه خلک چې تاسو وایي حکومت تاسو ته سوې چې دا خلک به د روان کال لکه اوس د دې لړۍ روانه ده د واپس او کوم کوم ځینو ته خلک زی او تر کمی میاشتې پورې به دا دوه ډیویژنه د خلک پوره شي هلته
مختلف مطابق
اوریدون کو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 122. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.